السلام عليكم قدمنا لدنكو ده امريكا غاك اتصال پروگرام تا بخير راغلاس نن پا دی پروگرام که ده خبرون و راپورون و سربیره پا دو جلا بحثونه که ده افغان میرمون پا وزیت بندی خبری که او پا دویم مسئله که هم ده خورو نریوال پروگرام یا ده دبلیو پی ده اندیخنو پر مسئله بندی خبری که او دبلیو پی خبرداره ور کرده چه که ده دی کال ده اکتوبر تنمیشت پوری دوی تا پیسی اون رسیگین و ممکن دوی به ده افغانستان سخه ووزی و هم دی دو موضوعات بندی پا دو جلا بحثونه که بده قدرمان ملمنو سر خبری وکم ز گالیا رانا نورستانی ما پروگرام پا لندو خبرونه پیلوام. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په لومړي ځل کندهار کې د طالبانو د مشر سره د خپلې کتنې په اړه په تیر دوبی کې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د ښځو د تعلیم او کار په اړوند مسلو سپینې خبرې کړې وي. هغه چې په دې اړه د سی این این تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل چې د طالبانو مشر ته یې ویلي چې که غواړي افغانستان د نړیوالې ټولنې غړی شي نو ښځو ته دې د کار او زده کړو اجازه ورکړي. عبدالرحمن السانی د طالبانو مشر ته ویلي چې قطر د یو اسلامي هیواد په توګه چې پکې ښځې او نجونې زده کړې او کار کوي د طالبانو لپاره د حکومتولۍ په برخه کې یوه ښه بېلګه کیدلی شي. د ورلد اند ویژن غیر دولتي مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د ګواښونو سره د مخ په زرګونو افغان ماشومانو راتلونکي د نړیوالې ټولنې د نن ورځې د پریکړو په اساس ټاکل کیږي. افغانستان کې د دغې مؤسسې نوی رئیس تمنډری د سلوا هرات کې هرات ولایت ته د سفر پر مهال په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د واقعیتونو کتل له هغه څه څخه زیات دي چې په راپور یا مقاله کې کیدای شي په اړه یې خبرې وشي. د دې موسسې رئیس وایي چې په روان 2023 کال کې له 9.2 میلیونو څخه زیات شمیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او له نږدې 80% کورنۍ د خوراکي توکو د برابرولو لپاره قرض اخلي او زیات شمیر کورنۍ قرضداره شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان وایي چې افغانستان کې روان کړکیچ په سیمه کې د ترهګرۍ او د کډوالۍ د خپرېدو ترڅنګ نورې ډېرې ژورې اغیزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې آسیایي ټولنې ته په وینا کې په ایران کې د 10 میلیونو افغان کډوالو اوسېدل په افغانستان کې د روان بحران د یوې پایلې په توګه یاد کړل او ویل چې د دغه هیواد کشاله په سیمه کې ډېرې ژورې ریښې لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیک سیار اټکل کړی چې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 233 زره افغانانو په د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته سفر کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت شازدافیر نصیر احمد فائق و افغانستان که د جنسیتی اپارتاید یا جنسیتی توپیر سره د مبارزې په نوم غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقونو سرغړونې کوي. په دې غونډه کې ځینو ګډونوالو د افغان ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ وویل چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین محاکمه کړي.
د ملګرو ملتونو اته اویمې عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا جنسیتي توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شارزافر نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. میرمنې له ټولنې حذفې شوي چې دا نه یوازې پر میرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بد اغیزه کړي.
It has been 2 years
since دوه کال وشول چې طالبان افغانستان برم تکړه دی چې لدې کابلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین رامنځته کړی دی. په دې موده کې مېرمنې زیاتې اغېزمنې شوې دي. افغانستان کې طالبان واکمنۍ له جنسیتي توپیره کمنه ده.
د افغان مېرمنو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله.
There is no country in the world.
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې وي. په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي. سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی.
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی. لکه څنګه چې موبایل د دین او اسلام لپاره د توجیه وړ نه ده.
ځینې شنن کې وایي نړیوال ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو عاملین محاکمه کړي.
آیا نړیوال ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقوقو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړاونکو سره حساب وکړي؟
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره لدې چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی خو جنسیتي اپارټایډ لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی، د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی، خو جنسیتي اپارټاید د لږشان جرم ګڼل شوی نه دی، ځکه اپارټاید د توکم پالنې پر اساس تعریف شوی دی.
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې دننه او بهر د ترهګرۍ مخنیوی دی.
پاکستان's first priority is to prevent encounter.
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب په افغانستان کې دیننه او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوي او پر وړاندې مبارزه ده. پاکستان د پولې خوا د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي.
دا په داسې حال کې چې پاکستاني ډیپلوماټیکي سرچینې امریکا غوښتل ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسي آصف درانی په مرشې پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د ترورستي ډلو د ورپېخو غاخونو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
د همدی موضوع په دوام د پروګرام د دوه قدرمنو ملمنو سره خبرې کوم. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر میرمن شینکی کډوخیل او د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پختون صاحب، تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته خراغلاست وایم. ډیره مننه کوم تاسو د وښنه. میرمن کډوخیل، پایل بل تاسو کړو، تاسو معلومات څه دي؟ او تاسو په راپور کې هم واورید چې د جمعې پورز د یو ان په غونډه کې د افغان میرمنو د وضعیت په حق له خبري وشوي. څه فکر کوي چې په دې ناسته کې د افغان خوځو د وضعیت په اړه کوم مهم مسایل مطرح شول؟ او تاسو په نظر د افغانستان د خوځو اساسي ستونزې دقیقا څه دي؟
سلامونه تاسو ته محترم پښتون صاحب، تاسو د پروګرام محترم ګډونوالو ته وړاندې کوم چې دا ناشته خو هر کال کېږي. دا ځل هم وشول، مختلف اعلامیې ورکول کېږي په مسایلو باندې بحث کېږي، اما مهمه دا ده چې څومره د ملکونه چې اوري او د دوی استازي په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، دوی څومره واقعا متحد دي چې د افغان ولس او خاصتا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې خپل نگراني واقعا جدي کې او په دې باندې دا چې بنجالس خوني سو دا چې پریکړه وکړي چې واقعا طالبان متوجه شي چې دنیا وسره په هیڅ صورت په داس شکل منون کنه. نو متاسفانه دا خبرې خو به بار بار کېږي چې د ښځو هغه بنیادي حقونه تر خپل لنشي د ټول نه مهم د غوښ ذکر مسله ده. نو افغانستان په دنیا کې واحد ملک ده چې په اساس جنسیت یو مېرمن یو ماشومه حتی نشي کولای چې روس د لاسو کالو خپل درس ته دوام ورکړي، او یا هغه مېرمن لارسي مسله د لوړو زده کړو ته مخه وکړي. نو دا یو واحد مطلب چې هم د بشري حقوقو مطلق نقضول دی او همدارنګه خلاف د هغه حکم چې د اسلام دی جوړې دی حرکت کوي، او هم د کار حق چې هر څوک حق دی لري چې عمرې حلال روزي د خپل ځان لپاره پیدا کړي، او همدارنګه خپل رول یا مسؤلیت د وطن د آبادولو په خاطر، د اقتصاد په پیاوړتیا په خاطر باندې، او د وطن د پرمختګ او د ثبات په خاطر اولو به وي هغه حق هم ورسره اخیستل شوی دی. چې نن اته انسانان د ولګ سره مخ دي، او تر څو پورې د بیملي ټولنې په کومکي مواد باندې خپل ژوند مخ ته بیایي، راتلونکي بالکل روخانه نه ده، تیاره ده. او همدارنګه په افغانستان کې کوم وضعیت چې دوی حاکم کړی مطلق په یو غلطه روان دي، په یو نادرسته حرکت باندې مخ ته ځي، او دا یو ستر تاوان ده، او وطن له یو واقعي مشکل سره مخامخ
دي. بله،
نو دا ټول هغه مسائل دي چې واقعا به ملي ټولنه د موضوع په جدي ونیسي، او امیدوار ما چې روس له دغه مجالس نه داخل د اقدام شي.
بله، ډیره مننه کوم پښتون صاحب. د میرمن کډوخیل د خبرو په ادامه څه فکر کوي چې د افغانستان د خزو مسله یا د خزو موضوع څومره د نړیوالو لپاره اهمیت لري، او دا مسله څومره یعنی دې مسلې ته څومره دوی جدي ګوري؟
بله، تاسو ته تاسو محترم اوریدونکو ته او محترم خور کډوخیل ته ټول زه احترام او سلامونه. په دې کې شک نشته، تاسو وګوري د 2014 کال یا 2015 کال نه را په دې خوا د جمهوریت د دورې نه بیا تر نن ورځې پورې په د دوه په توافقاتو کې، په جهانی تعاملاتو کې، او حتی په ملي تعاملاتو کې د ټول خلکو تشویش په شمول د بین ملي جامعې د دوه توافقاتو په جریان کې همدغه د شذو حقوق، حقوق بشر، تروریزم، او په افغانستان کې د یو داسې حکومت راتګ چې هغه د ټول افغانانو لپاره په ګټه وي. متاسفانه جهانیان همدا خبره په متواتر ډول کوي چې په افغانستان کې د شذو په مقابل کې چې کوم تبعیض یا جنسیتي اپارټایډ شروع دی، د دې په مقابل کې دی یو جدي مبارزه مکتوبوزي، او دی په خبرو کې هم دا خبره یادی، لیکن په عملی چوکاټ کې بغیر د رسمیت پیژندلو څخه همدا اوسم و طالبانو ته پیسې روانې دي، د حکومت تر تقویې لپاره کار کیږي، په سیاسي مورال کې ډیر قوي روان دي. هغوی وسم دا فکر کوي چې جهان د شذو د اپارټایډ موضوع یو وسیله ګرځولې ده، یو اعلی د فشار ګرځولې ده، خو موږ در هغه اندازې د فشار لاندې نه راولي چې موږ مجبور اوسو دا کار وکړو. حال دا چې تاسو شهیدان یاست، تیر ورځ د قطر امیر په ډیر وضاحت سره ویل چې طالبانو ماته وعده راکړې ده چې زه به د شذو د اپارټایډ یا جنسیتي تبعیض د منځه وړلو لپاره کار کوم، او د نجونو د مکتبو په لکه دوه کې به ان شاء الله ژر قدمونه واخلو. متاسفانه میاشت تیریږي، کلونه تیریږي، او هیڅ نوی داسې یو عمل نه اجرا کیږي چې هغه د جهانیانو او د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول وي او غوښتنې اطمینان حاصل کړي.
بله، مننه کوم. میرمن کډوخیل، فکر کوي چې دومره غونډې وشوې، معمولا په دې غونډو کې د افغانستان د میرمنو وضعیت هم را برسیره کیږي، خبري ورباندې کیږي، اعلامیه راوځي، خو متاسفانه مونږ پایلې نه وینو. د نن په افغانستان کې تغیرات نه وینو. پښتنه به میداوي چې دغه غونډه چې په نیویارک کې وشوه د افغان میرمنو د وضعیت د سیړلو په برخه کې، لتیرو غونډو څه ډول توپیر درلود، او دا ډول غونډې تر کومه حده د افغان میرمنو د وضعیت په بدلون او خوالي کې اغیزمنې یعنی تمامیدای شي؟
خب سن پیغام چې دې غونډه توپیر بچي، خو هر بار همدغه اعلامي خپلول کېږي، ممالک یا تاییدوي چې د بشر حقونه تر خپل لاندې کېږي، سکل موضوع چې واقعا جدي ورته پسلا کمپاین روان ده چې دا یو جنسیتي اپارټایډ نوم باندې د کوم کلنې چې طالبان کوي دا به په ملي ټولنه او پیشنې معلوم دار په ملي جزایي قوانینو کې باید داخله شي، او هغه څوک او هغه چارواکي چې مسول دي دغه نقص دي یعنی دغه اپارټایډ د پلي کېدلو دي، هغه باید مجازات شي، یعنی قانوني پایګډ وشي. نو مهم هم دا ده چې څومره دا موضوع جای نیسي. هغه واقعا د دنیا په هیڅ ملک کې د جنسیت په نوم باندې تبعیض نه ده شوی دا نوې پدیده د جهان لپاره. نو دې لپاره یو کار په کار دی چې څنګه دا په بدلی د جرایمو کې دا داخله شي، او د دغه مقابل کې هغه څوک چې دا کړنې کوي هغه باید پیسه گرفتاره او مجازات شي. نو د دنیا لپاره هم د دې مسؤلیت اخیستل به ډېر اسانه نه وي، او ډېر نور لومړیتوبونه لري. نو زه فکر کوم همدغه به دوی بسنده کوي چې په پروګرامونو کې ګډون کوي او خپله همدردي کوي او بس. نو مهم هم دا ده څنګه چې پښتون صاحب وویل، اقدامات په کار دي، او د مملکتونو جدیت په کار ده، او د افغانستان موضوع دوی ته د لومړیتوب په شکل ورته کتل په کار دي، تر څو په دې باندې جدي اقدامات وکړي. د مجلس او د دې همغږي مهمه ده، او خصوصا هغه پریکړه چې د شورای امنیت سازمان ملل کې چې هلته چین او روس هم شامل دي، دوی ته قناعت ورکول او دوی ټول په یو دریز درېدل، او واقعا د یو جدي اندیښنه خودل ځکه چې زموږ د دنیا لپاره شاید خپل ګټه مهمه وي، خپل امنیت یا خوندیتوب ورته مهمه وي. او طالبان متاسفانه غیر افراطي ډلې چې په افغانستان کې ساتلې، زه فکر کوم په شکل دی یو وسیله یا ابزار استفاده کوي تر څو د منطقې ممالک په دې باندې فشار نه وړي او دوی سره همکار واوسیږي چې ورته کوم تهدید جوړ نشي.
بله، پښتون صاحب میرمن کډو خیل وایي چې دنیا خپل لومړیتوبونه لري او د افغانستان په برخه کې باید نړیوال د اقدام وکړي. څه ډول اقدامات ته تاسو فکر کوي چې په افغانستان کې ضرورت لیدل کیږي؟ څه باید وشي؟ څه ډول اقدامات؟
متاسفانه زه دا خبره منم چې دنیا خپل ګټې لري او لومړیتوبونه لري، لیکن دا به هیر نشي چې دنیا په افغانستان کې شل کاله زش زیات مصارفات، قربانۍ او هغه سیاسي اعتبار چې دوی په جهان کې درلودي او تقریبا در پنځو ډیر شت پرويش ملک پورې په افغانستان کې موجود و، په کومه شیوا او طریقه باندې چې دوی د افغانستان د خلکو سره او یا د افغانستان خلک پر میدان الکل او داسې ډلې چې الکل چې هغوی په خوا هم د حکومت په دغه نو کړنو کې زړه سابقه درلودل، خلکو د غوښ ش خاطره نه درلودل، دوی د ټول شانو باوجود د دوه توافقات په هغه شکل چې باید مخکې نه وای او هغه تعهدات چې خپل سی وای متاسفانه دوی غوانه خستله. ټول افغانان په یدل کڅام یو کې د سیاسي نو دا وایي چې موجوده طالبانو تغییر کړی دی په خوا په مقایسه. دوی په دې نو خبر چې هغه نه وای تغییر نه وکړي، بلکې د پخوان نور هم تون ترسوي و. پس باندې اساس د جهان لپاره دا پکار دی چې دوی د خپل تعاملات او د خپل هو تعهدات چې افغانستان ملت یې لري د جهان و ټول جنسيتي او هو تبعیضات مقابل کې چې دوی خپل مبارزه د حقوق بشر په چوکاټ کې لري، هغوی ته باید دوام ورکړي، هغوی باید په جدیت سره تعقیب کړي. او طالبان په ځینی اقتصادي او سیاسي فشارو لاندې و دې ته مجبور کی چې د مملکت 50% باډي یا مثلا د نفوس ته محروم کړي. دا نه د جهان په قوانینو کې ستاسو نه په اسلامي قوانینو کې ستاسو.
بله، مننه کوم پښتون صاحب. د ورسته پښتنې په توګه میرمن کډو خیل، دا غونډه په داسې حال کې تر سره شو په نیویارک کې چې د فرانسې او جرمني په ګډون د دوه صحیح ودونو د بهرنوی چارو وزیرانو په یو غړی اعلانیه کې طالبان د عامه ژوند څخه د خزو په لری کولو تورن کړل او له طالبانو یې وغوښتل چې ژر تر ژره د خزو په وړاندې بندیزونه لغوه کړي او بشري اصول مراعات کړي. دا عمل فکر کوي چې طالبان څومره مجبورولای شي چې د خزو په وړاندې خپل طریقه حداقل بدله کړي.
کله ته دی باید نو ته حوصله ونه کې چې د افغانستان مې نفوس له ټول انساني حقوقو څخه باټو شي. مهمه ده چې طالبان نه تنها چې دي ځکه په وړاندې هغه سخت دریځ فارامین بیرته واخلي، بلکې زما په اند باندې باید دنیا د اقتصادي او د سیاسي فشارونو تر څنګ باید طالبان دې ته مجبور کړي، خصوصاً امریکا چې هغه توافق نامه د دوحا کې چې دوی کوم ژمنه کړې وه د بین الافغاني مذاکرات او د اسلامي حکومت جوړول هغه ته باید مجبور شي، ځکه چې یو قانوني بیس لري او کله چې چیرې طالبان دغه توافق نامه نه مراتب یا د امریکا د توافق نامه نه وځي چې بل هغه باید یو هیره طالبان ته پیدا کړي. نو طالبان باید د افغان ولسره چې په هغه کې میرمنې او نارینه یا د دوحې توافق نامه په اساس باندې کینه ځکه چې نه تنها بد خزه خپل د تعلیم حق ولې د کال، بلکې د سیاسي فعالیت یا د سیاسي مشارکت او په نظام کې د فعال ګډون حق باید ولري، دا ولې د خزه د جنسیت په لحاظ باندې محرومه پاتې ده.
بله، ډیر مننه کوم. په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیره میرمن شینکای کډو خیل او د ولسی جرګې په خوانی غړی خلک پښتون صاحب کور مودان په خیر وسی. تاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. د ژمنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې راتلونکي ژمی زپون کېګنی او زیاتوي چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. طالبان د نړیوالو مرستې اړینې بولي، خو ځینې شنونکي د نړیوالو ادارو د کارکونکو لوړ معاشونه او امتیازات ناانصافي ګڼي. نور حال د شمس آریان پراپور کې.
په افغانستان کې د کورنوي بې ځای سیو وګړو د بیروزګاری د ډیروالي او رواني لوږې په اړه په خپلې اعلامیه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې څخه د $1 میلیارډ غوښتنه کړې ده. د غیدارې روان ژمی هم د افغانانو لپاره سخت ګڼلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د نړیوالو ادارو مرستې اړینې ګڼي. نوموړی وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره دوی د تیر په شان چمتووالی لري.
مرستی کله بهرنیو سازمانونو لوري څخه تر سره کیږي دا شګم مثبت کار دی. افغانانو سره نه یوازې په کوټه مدت او لړمحاله توګه باندې مرستی کول مهم دي، همدارنګه په مین مدت او همدارنګه د انکشافي پروژو لپاره د بهرنیو سازمانونو مرستی حیاتي ارزښت لري. په دې برخه کې لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي امارت لوري څخه د مزید حوادث وزارت همدارنګه د مهاجرینو وزارت سره میاشتې او اړوند نور اداري وزارتونه د خپل وغه تقسیم اوقات او خپل برنامه او طرحو پلانو لمخې څخه ټول مسایل په نظر کې نیسي.
که څه هم طالب چارواکي د راتلونکو ستونزو د حل خبره کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکو د بیکاری تر څنګ روان ژمي ته سخت ورختا دي.
تقاضای ما ایست که کمو زمین کار ما سایز کنن، کمو کار نیست با نیست که سواز باز باز زمستان می برف میشه باران میشه همی باز سواز زمستان میشه باز کار نیست دیگه باز.
خو بل لور ته بیا د سیاست چرشنون کې وایي چې د نړیوالو ادارو د مرستو زیاته برخه د یادو ادارو د کارکونکو پر لوړو معاشونو او تسهیلاتو مصرفیږي. ته دوی په خبره چې نړۍ او طالبان باید له انصاف څخه کار واخلي.
د یو میلیارډ غواړي 200 میلیونه هلته د خوراک لپاره 800 میلیونه د خپل معاشاتو لوجستیکو دې ته استعمالي چې دا کاملا یو ظلم دی چې کیږي. دوی کله غواړي واقعا بشر دوستانه کومک وکړي چې دوی به خپل په نفس باندې هم خپل کیږي په 15000 او 10000 ډالر مامورین باید ورنه کی با $15,000 سره په 250 کورانه کې د لشي چې دغه د کال خوراک او پوشاک سره برابر کړل شي.
د طالبان لوري په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیز او ورته نورو محدودیتونو سره هم مهاله د نړیوالې ټولنې ډیری مرستې بندې شوې. د شرنکو په نظر د نړیوالو مرستندوی ادارو او طالبانو ترمنځ بے باوري په خپل اوج کې ده. شمسارین، امریکا غږ.
بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وی افغانستان وسد نړی د لسو هیوادونو په ډاله کې دی چې لی یو میلیون څخه زیات وګړي د لوګي لبیړنی کچې سره مخ دي. افغانستان د سودان وروسته دویم هیواد دی په دې لست کې. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی کډ اکتوبر میاشتې پوري د پیسو مرسته دوی سره ونی شي یاد سازمان به افغانستان څخه وزي. د همدې موضوع په حق له د پروګرام د مل مسره خبرې کوم. د په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا د دبليو اف پی د ویان وای د مانی صاحب سره خبرې کوم. مانی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم راکړو. پښتنه به داسې مطرح کوم، مانی صاحب، چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره څومره فرصت لري تاسو؟ یعنی دبليو اف پی په عاجله توګه $1 میلیارډ ته اړتیا ښودلې. آیا دا سهله مندي شته چې دا پیسې تاسو ته ورسیږي د دې د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې؟
سلام او سلام تاسو ټول درنو لیدونکو ته. دا هر څه اول خو باید وایم چې د بي پی داسې پلان نه لري چې افغانستان ووځي. ځینې داسې خبرونه په رسنیو کې راغلي وو خو د بي پی تمرکز افغانستان کې پر پاتې کېدو دی. شپږ کال کې افغانانو تر څنګ ولاړو او بیا به د شرایطو په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې د دواز نه پرېږدي او تر څنګ ولاړو. راځو تاسو په فنې ته متاسفانه موږ تا کال په بیساریکا چې د لکه مخ سره مخ یو او همدغه لامل و چې موږ تا کال د 10 میلیونه په لار کې شو کسان باندې خوراکي توکمرسته ورسو. موږ وختونه له نړیوالو څخه $1 میلیارډ ده چې موږ شپږ میاشتې لپاره کولای شو 20 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرسته ورسو. دا راتلونکي ژمی هم په بار کې نیسي. ژمی په سخت موسم کې چې افغانان دا دریم ژمی دی ورسره مخامخ کیږي، اما هیڅ نه و چمتووالی ورته نه لري. په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې چې لارې بندېږي هغه سیمې کې د خلکو لپاره د خوراکي توکو زیرمه کول ډېر اړین دي. نو $1 میلیارډ زموږ وختونه ده د نړیوالو مخاګ دا دی چې موږ هر ورځ په تیریدو سره موږ وخت له لاسه ورکو، یعنی وخت مو له لاسه وځي. او افغانستان کې ډېر داسي مشتا چې په پرمیاشت کې ډېر شي واره پکې وشي او لارې ورته باندې شي. خو په دې مخاګ دا دی چې هغه تیر دوه کلو کې کوم لاسته راوړنه چې موږ او دوی په ګډه درلودې، یعنی د دوی د سخاوت نه ډکه مرستې وې چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیو، هغه لاسته راوړل له لاسته دیوته په حال کې دي. د دې کبل مخاګ دا دی چې هر څومره ځل چې کولای شي بشري مرستو ته په راسولو ته په افغانستان کې دغه لپاره چې مالی امکاناتو برابرولو ته خپل پلانونه کې لومړی څو
ورته اماني صاحب ستاسو پر راپور کې دا هم راغلی چې شپېتو کلونه کې چې تاسو په افغانستان کې د افغانانو سره مرسته کوي د لومړی ځل دی چې تاسو د بودیجې د کمښت سره مخ یاست. پښتنه دا ده چې ولې نړیوال تاسو ته پیسې نه ورکوي؟ دا یو پښتنه ده چې ولې نړیوال د بشري ناورین د مخنیوي لپاره پیسې سینور کې وی ستوز نه دقیقا چیرته ده چې تاسو دغه پیسې نه رسیږي؟
وګورئ یو خدای د وځي کو چې دا لومړی ځل نه دی چې موږ د بودیجې لکه مخ سره مخامخ دي، اما لومړی ځل دی چې په دې کې چې د بودیجې لکه مخ سره مخامخ دي. هغه کله چې په حساب باندې لومړی ځل دی، اما دا چې نړیوال ولې عمره کوي په وخت کې دا به تر دا چې خپل د دوی نه وپوښتل شي تر کومه ځای پورې چې دبليو ایچ پی پورې اړه لري. موږ وخت نه وخت ټول خپل نړیوال همکاران نړیواله آګاه او خبره ساتلې دي او ساتوي. ابیام ورکړ دا دی چې د افغان نجونې، افغان میرمنې، افغان هلکان او افغان نارینه هغوی چې تر ټولو بېوزله دي هغوی له یاده ونه باسي خپل عمر په چیرته اقدام ونه شي، ګامونه وانخیستل شي، بیړني ګامونه البته د دې قیمت یا بیا به هغه میرمنې پرې کوي چې د خپلو ځانو او خپلو اولادونو دپاره خپلو ماشومانو دپاره بل د خوړو تیارولو بل هیڅ لاره نه لري او د کورنیو سرپرستی ورته پاړي.
بله اماني صاحب، د دبليو پی په مرستو باندې هم ځینې نیوکې شته. یو شمېر شنن کې په دې باور دي چې هغه مرسته چې د نړیوالو سازمانونو سره د مرستندوی هیوادونو لخوا کیږي په هغه کې، یعنی په غوا کې غدود تر خلکو پورې رسیږي، مطلب د همدې مرستو ډیره برخه د دې سازمانونو په لوړو معاشونو او نورو مصارفو ځي. ستاسو ځواب څه دی؟
اګور باید وایو چې د بشپی په ټوله کې هم افغانانو ته هم خپلو ډونرانو یا هیوادونو چې مالی مرستې ورته برابروي د هر ډالر او د هر افغانۍ په مصرفولو کې حساب ورکوونکی دی. موږ ټولو ته حساب ورکوو. دغه د ملګرو ملتو، موږ د ملګرو ملتو تر خطر لاندې کار کوو. د ملګرو ملتو د کورنۍ یو غړیو اړیو کوم د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د هر هغه ملک چې ملګري ملتونه په فعالیت کوي ځانګړي ډول دبليو ایچ پی هغه مو د اقتصاد او د ژوندانه د ساتنې په پارت دغه امتیازات فرمندانو ته برابرېږي او ورکول کېږي. نو تر هغې اخوا هېڅ اضافي مصارف موږ نه لرو. تاسې وګورئ زمون موټر کې پات لرو، اما د ډیر شو کلو رئیس مغیو نه ولا ری چې موږ استفاده کوو. دا راځي موږ
bale
ځي موږ دفترونو داخل ته کراشي بس
نه
تاسو کوم کسان په یو کوټه کې کار کوي د یو هغه دي چې بیرونی خلک ویني چې موږ په ځلې موټرو کې ګرځو. دا چې امکانات څنګه به تر هغه پدې هغه دي ملګرو ملتونو هغه امنیتي اصول دي چې موږ نشو کولای.
bale بله مننه کوم. نور وخت نلرم امانی صاحب، په خیر اوسه. په افغانستان کې د دبليو پی وان وحید امانی صاحب ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسه. ډیر قدر مليدونکو، په همدې ځای د څال پروګرام هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په پارک لاس ورم.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و تماشای فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای دو مستند دعوت میکنیم که هر یک به ترتیب پیشکش خواهد شد. نخست، یک خانواده اوکراینی که به دلیل جنگ از هم جدا شده بودند در صدد هستند تا دوباره به همدیگر بپیوندند و ملحق شوند. اولینا، مادر خانواده، هنگام تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سفر خارج از کشور به سر می برد. پس از آغاز جنگ، حکومت اوکراین تمام پروازهای ملکی به این کشور را لغو کرد و خروج مردان جوان و میانسال به خارج از کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. آندری، پدر این خانواده، همراه با دخترش مسیر طولانی را برای رسیدن به یک نقطه امن طی کردند. با سختی و مشکلات زیادی به سمت دهکده کوچک در مرز اوکراین با پولند حرکت کردند تا بتوانند با مادر خانواده ملحق شوند. آیا پلان و طرح آنها عملی شد؟ در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ بیایید با هم این مستند را تماشا کنیم.
چهارده روز پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، آندری برای دخترش امارها ریتا در یک آپارتمان موقت خوراک مختصر درست میکند. آنان پشت میز غذا میخورند. ما صدای پدر را میشنویم که صحبت میکند.
کیو برالیس او شکول.
ما در کیف بودیم در انتظار مکتب. مادر همسنفی مارهاریتا تلفن کرد و گفت انفجارهای رخ داده است.
ویبوخی.
ما به
پولیسی
خودی
و 100 کوبلیم. مارهاریتا از خواب بیدار شد و پرسید چرا من امروز در مکتب نیستم. جواب دادم چون جنگ شروع شده است و مکتب بسته شده. ترس او را فرا گرفت و شروع کرد به گریستن. من به او گفتم نترس، همه چیز درست خواهد شد. منم رای تو هستم. مارهاریتا پرسید وقتی ما اینجا را ترک کنیم حیوانات ما چطور زنده خواهند ماند؟ همه چیز درست خواهد شد. ما از آنها نیز مراقبت خواهیم کرد. من یک دکتر حیوانات هستم. در ابتدا من به ترک آنجا فکر نکرده بودم، اما بعد از این که نیم ساعت در مورد این مسئله فکر کردم، تصمیم گرفتم که بهتر است مارهاریتا را از آن منطقه بیرون ببرم.
اندری و دخترش خانهشان را در کیف به مقصد شهر امتر در نزدیکی مرز پولند ترک نمودند. در اینجا آنان پلان دارند تا مارهاریتا را با مادرش یک جا کنند. آندری و مارهاریتا از خانه بیرون می شوند، سوار بس می شوند و ما آنان را تماشا می کنیم.
نمی خواهم این طفل را با یکی از اقوام بدهم. آنها کاملا بیگانه نیستند، اما هنوز هم بیگانه هستند. بنابراین تصمیم گرفتم به مرز بروم چون اجازه عبور از مرز را ندارم و در آنجا به طریق مارهاریتا را به مادرش در آن طرف مرز برسانم. من میخواستم معلومات درباره ایستگاه های موتر بس به دست بیاورم، چون به من گفته شد که بس هایی هستند که مردم را از اینجا به پولند میبرند.
با تاریخ 24 ماه فوریه سال 2022 با اوکراین تجاوز کرد. در 5 هفته این نخست بیش از 4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. ایستگاه های قطار و ترمینال های بس در سراسر کشور به کمپ های موقت بشر دوستانه تبدیل شد تا تعداد رو و افزایش از پناهندگان را که در انتظار عبور از مرز بودند به خود جای داد. اغلب پناهندگان به کشورهای مجاور مانند پولند، رومانیا، مولدوا و هنگری فرار کردند.
میخوای چیزی بخوری؟ بیا اینجا بشی چیزی بخوری.
بیا برایم. قاشق داری؟
نه.
از کجا میتونیم یک قاشق پنجه پیدا کنیم؟
اینا دمپلینگ است. میتونی آنها را با دستهایت بخوری.
نینه واش کن.
نه برای من سخت نیست. طفل من در امنیت است و بعد از این همه انفجار و گلوله‌باری این مهمترین مسئله برای من است. بله وقت شما تنها هستید باید حرکت کنید و کار انجام دهید. اما وقت شما هیچ هدف دیگر نداشته باشید شما فقط صبر میکنید و فکر میکنید. امروز ما فرار میکنیم و میخوابیم و این خوب است. حالا من احساس میکنم یک گیاه دریایی هستم. فقط منتظر هستم و وجود دارم. آیا فکر میکنی که زندگی بسیار تغییر کرده؟
نه واقعا، صدای بمباران بسیار زیاد است و خوابیدن غیر ممکن. حالا به نظر میرسه که چیزی در وجود ما باقی نمانده.
برادر یک رقم دیگه است، 452.
من فقط به زندگی ادامه میدهم. من از گریختن به این طرف و آن طرف کشور خسته شدم. احساس میکنم مانند یک زنبور آشفته شدم.
من متوجه شدم که وحشت زده شدن هیچ کمکی نمی کند و صرف طفل ما را بیشتر می ترساند. برای من کار سختی نبود. فقط کوشش کردم که آرام و خونسرد بمانم. خودم را مجبور کردم که کارهای خانه را انجام بدهم. چون از لحاظ عاطفی شما حتی تمایلی به جمع کردن وسایل سفر ندارید. فقط در حالت بی‌حسی و در یک اتاق می نشینید. نمیتونم کشور را ترک کنم. من مکلفیت عسکری دارم. مردان 18 تا 60 ساله اجازه ندارند کشور را ترک کنند. حتی اگر میتوانستم کشور را ترک کنم، مارهاریتا را با مادرش تسلیم میدادم و باز میگشتم. البته من نگران دخترم هستم. من فقط به این دلیل خانه ما را ترک کردم که او را به یک مکان امن برسانم. وقتی بدانم که او در امنیت است، من برمیگردم و به نیروهای دفاعی از قلمرو کشور ملحق میشوم. بله بله ده. تو نمیدانی که چه وقت و کجا میایی؟ حالا در راه هستی؟
همسر اندری اولنا در رخصتی‌های خارج از کشور بود که جنگ در گرفت. تمام پروازهای تجارتی به کشور لغو شد. در دو هفته گذشته او در حال بازگشت به اوکراین بوده است.
با امید دیدار، خدا حافظ. جی پی اس میگوید که موتر بس او نزدیک ایستگاه است. میبینی؟ مادرت آنجاست. بیا از پشت برویم.
بسیار پشتدق شده بودم. ستاره کوچک من، دخترکم، دوستت دارم، پرنده کوچک من. داخل دهنت چی داری؟
بسیار به طرفت لبخند میزنم. او یک سفر بی پایان دارد.
میتونید به من کمک کنید چند جفت بوت پیدا کنم؟
میتونید اینجا را نگاه کنید.
ممکن است؟
هر چیزی که ضرورت داری متعلق به خودت است.
بسیار عالی. من در مورد نام‌های تجارتی هیچ چیز نمیدانم. یکی از دوستانم در مورد این چیزها معلومات دارد و در مورد آنها با من صحبت کرد و جواب من همیشه این است که من در این مورد هیچ چیز نمیدانم. یک بار ما کراکس سفارش دادیم از ایالات متحده. کیفیت آنها خوب، واقعا خوب بود. وقتی آندری و مارهاریتا برای نخستین بار سعی داشتند کیف را ترک کنند، بمب‌ها در نزدیکی آنها شروع به انفجار کردند. بنابراین آنها مجبور شدند برگردند و صبر کنند. مارهاریتا در تهکوی یا زیرزمینی خانه خوابید. این شرایط واقعا وحشتناک است. من نمی‌توانم درک کنم که چطور این اتفاقات در حال رخ دادن است. ببین چه پتلون عالی دارم. رنگش مانند کالاهای عسکری است، اما هیچ رنگ دیگری وجود نداشت.
کالای تفلانا خریدی؟
بله.
صبح روز بعد اولنا و مارهاریتا با موتر بس به پولند خواهند رفت.
بسیار خوب است که این فرصت را برای با هم بودن داریم. در غیر این صورت من می آمدم و فوراً می رفتم. اما حالا حداقل کم زمان دارم در وطنم در کنار تو.
اینا زملی سوی تروشچکی پویدنالسه.
درد دارد، من خفه نکن.
خوب، فردا کجا می رویم؟ می توانیم به آلمان برویم، می توانیم به پولند برویم، می توانیم به اسپانیا برویم. کجا می خواهیم برویم؟
می خواهم به پولند برویم.
پولند؟ بله، چرا پولند؟ چرا می خواهی به پولند بروی؟
می خواهم پیش ملیسا و دیوید برویم.
اوه، می خواهی دوستانت را ببینی؟
بله.
به من نگاه کن، لطفاً.
چرا؟
نفس بکش، نفس عمیق بکش، نفست رو بیرون بده.
های موشک
مارهاریتا؟
بای کتاب ما بده.
بله، مال من نزد خودم است. این بکس رو بگیر. لعنتی زنگ خطر.
چی؟
موتر بس رفته؟
نه، هر چیز صحیح است. ما به موقع رسیدیم. همه چیز درست خواهد شد.
دیوید و ملیسا در پولند منتظر ما هستند.
بله، و من باید با حیوانات ما سر بزنم.
هی پدر، همه چیز درست خواهد شد. برگرد و زندگی یادی.
نمیتونم.
مثل این است که از درون یخ زده باشی.
از درون همیه صدارم.
چه پدر قوی داریم.
ما در کجا می رویم؟
همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد.
حالا باید به خاطر یک جا شدن به نیروهای دفاع از کشور واسکت ضد مرمی فرمایش بدون. ما به طرف کیف میریم. ما همه کار را خواهیم کرد تا پیروز شد.
زمانی که این فیلم تکمیل شد، اولنا و مارهاریتا پولند را ترک کرده و در بروکسل یک خانواده کهنسال بریتانیایی به اونان پناه دادند. بعد از بازگشت به کیف، آندری به کار داوطلبانه روی آورد. او برای کودکانی که در پناهگاه ها هستند غذا و دوا می رساند. او همچنان من حیث دکتر حیوانات هم کار می کند. صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به این که تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنم. مانند هزاران تن دیگر از مردمان پورتوریکو، رافائل اوکازیو بارتو در سال 2017 پس از آن که طوفان ماریا خانه و زندگیش را نابود کرد، پورتوریکو را ترک گفت. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیم یکی از عوامل شدت طوفان ماریا بود، گرچه پورتوریکو جزء قلمروهای ایالات متحده محسوب می شود. اما رافائل برخی از مشقات و ناملایمات را که آوارگان اقلیم در جریان مهاجرت با آن مواجه می شوند تجربه کرد. از آن زمان تا کنون 4 سال سپری شده است، اما زخم های روانی ناشی از طوفان ماریا هنوز هم در ذهن رافائل باقی است. گرچه رافائل آن طوفان را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیم او را تا خانه جدیدش دنبال کرده است. همانطوری که طوفان های هنری و آیدا نشان داد که نیویورک نیز به صورت روزافزون در معرض رویدادهای تغییرات اقلیم است. باید برویم و این داستان یک مهاجر اقلیم را از دیدگاه خودش به تماشا نشینیم.
طوفان ماریا مثل یک کابوس بود. این کابوس در 4 سال گذشته ما را تعقیب کرده. از لحاظ عاطفی همه مردم مثل ما تحت تاثیر حادثه هستیم. شما میتونین بعد از طوفان تمام اموال مادی خود را دوباره به دست بیارین، میتونین خانه دیگر بخرین یا موتر دیگر بخرین، اما طوفان ماریا در ذهن هر یک ما باقی خواهد ماند، گرچه همه ما می خواهیم که او را فراموش کنیم.
طوفان ماریا به تاریخ 20 سپتامبر سال 2017 پورتوریکو را ویران کرد. این طوفان درجه 4 بیش از 3000 نفر را کشت و بیشتر از 300 هزار خانه را ویران نمود. موجب قطع برق بیش از 1.5 میلیون از مردم پورتوریکو شد. این بزرگترین مورد قطع برق در تاریخ جهان بود.
من رافائل اوکازیو بارتو هستم. ما در اوروکوویز کلان شدیم و در شهر سان خوان در پورتوریکو زندگی میکردم. اولین واکنش ما به طوفان ترس و وحشت بود.
من
تنها زندگی میکردم. کلکینای خانه ایم شروع به لرزیدن کرد.
آب
از رای منفذهای کنار کلکینا به دروازه ها و به داخل خانه سرازیر شد. باد درختها را از ریشه میکند و سقف را مانند ورق های کاغذ از بالای خانه ها جدا میکند. همه جا تاریک بود، همه وحشت زده بودند. ما تمام شب در ترس و وحشت سپری کردیم.
بیشتر از هر طوفان دیگه از سال 1956 به این طرف موجب بارش باران در پورتوریکو گردید. دانشمندان به این باور هستند که تغییرات اقلیم یکی از دلایل عمده باران شدید ناشی از طوفان ماریا است. در آینده امکان وقوع باران‌های شدید مانند آنچه در جریان طوفان ماریا رخ داد 5 برابر بیشتر از گذشته است.
با گذشت هر سال به نظر می رسد احتمال آسیب دیدن ما در پورتوریکو بیشتر می شه. این فاجعه های طبیعی هر سال سختتر از قبل بر ما نازل می شه. و علت اوییست که ما در منطقه کارائیب نزدیک خط استوا هستیم. اونجا جاییست که اکثر این طوفان ها از اونجا شروع میشه. با تغییرات اقلیم آسیب ها و خطرات ناشی از اونا افزایش یافتم. هر زمانی که من فرصت بازدید از پورتوریکو را به دست می آورم همیشه بسیار گرم است. فرق نمی کنه که کدام فصل سال باشه، همیشه گرم است. بنابراین هر زمان که سطح آب بالا میه نسبت به طوفان های گذشته بیشتر است، تا جایی که بیشتر مناطق دستخوش سیلاب میشن.
طوفان ماریا بیش از 130,000 از مردم پورتوریکو یعنی تقریبا 4% نفوس آن کشور مجبور شدن از او جزیره فرار کنند.
من تصمیم گرفتم به نیویورک بیایم، اما اول به منطقه لودرل دیل آمدم. متوجه شدم که شروع یک زندگی دوباره اینجا برام بسیار دشوار است، و خصوص بعد از حادثه مانند طوفان ماریا. ما همه اسناد خود از دست دادیم، کارت‌های تامین اجتماعی، تصدیق نامه تولد و همه اسناد دیگر. یکی از اعضای خانواده با من گفت که نیویورک جایی است که میتونم در او زندگی را از نو آغاز نیویورک شهر فرصت ها بود. همه دنیایی را می فهمند و همه دلیل است که میگن به نیویورک خوش آمدیم.
ویلکم تو نیویورک.
بنابراین به نیویورک رفتم. من بسیار خوششانس بودم. کسایی که در نیویورک بودن به من کمک کردن، اما من باید می فهمیدم که حال و احوال مادرم و باقی خانواده ایم چطور است. چون وقتی پورتوریکو را ترک کردم هیچ خبر از اونا نداشتم، اوضاع اونا را نمی فهمیدم. تا 4 الی 5 ماه بعدتر از مادرم، خواهرم، خواهرزادهایم و دیگه اعضای خانوادهم هیچ خبری نداشتم. در حالی که اینجا بودم یکی از عمدترین نگرانی های ما بود. اما همه اونایی که در نیویورک با اونا آشنا شدم با من کمک کردن. من حمایت بدون قید شرط اونا را با خود داشتم. شغل به عنوان مدیر رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگان پورتوریکی پیدا کردم و با تلاش فراوان کار کردم. کارم مراقبت از پناهندگان بود که از پورتوریکو آمده و در پناهگاه‌های اینجا زندگی می‌کردند. تنها دو ماه بعد از آمدنم با بدلیلی که قبلا تجربه رهبری را در سطح ملی داشتم این فرصت بزرگ به دست آورده بودم. اونا با کار ما در پورتوریکو آشنا بودند و با اشخاص مثل ما که تجربه کمک و مردم داشتن نیاز داشتن. نهادی که ما برز نا کار میکنم اینجا در منطقه برونکس است و مردم اسپانیه تبار هستند.
گرچه ماجرین تانستن بعد از طوفان ماریا زندگی جدید در نیویورک آغاز کنند، اما نتانستن که از تبات طوفان‌های شدید به طور کامل فرار کنند. طوفان استوایی هنری که در ماه آگست سال 2021 شهر نیویورک را تکان داد، رکود 133 ساله میزان بارش باران را شکست.
تانتو کومو لا تورمنتا.
طوفان اخیر بسیاری از مناطق نیویورک و نیوجرسی را دچار سیلاب ساخت. درخت‌های بسیاری را به زمین انداخت و خسارات بسیار دیگری هم به جای گذاشت. این گونه حوادث فاجعه بار صرف نظر از اینکه چقدر کوچک هستند تأثیرات عمده بر ما می‌گذارند. روی ناشی از طوفان پورتوریکو به اینجا آمدیم. ما همو مشکلات را تجربه میکنیم که کونه سربازان جنگ تجربه کرده بودند، یعنی اختلال روانی بعد از حوادث ناگوار. اما با اختلالات روانی ما مانند او بیماران توجه نمیشن. ما با مردم نیویورک و همچنان با مردمانی که در نیویورک زندگی نمی کنند بلکه در پورتوریکو و جای دیگر هستند میگم که ما باید سطح آگاهی مردم بالا ببریم و به این دلیل این کار انجام بدیم که شرایط و اوضاع تغییر کرده. اگر به این موضوع توجه نکرده و به مسئله تغییرات اقلیم تمرکز نکنیم، نسل‌های آینده نخواهند توانستن زیر یک درخت بنشینند و از سایه و لذت ببرند، چون شرایط اقلیم اونقدر شدید خواهد بود که ما با کمبود آب مواجه خواهیم بود. اکنون زمان اوست که دست به کار شویم. بیاین وقت خود در خیال پردازی به هدر نتیم. تغییرات اقلیم یک واقعیت است. همه ای حوادث فاجعه بار وجود ای واقعیت ثابت می سازم.
داشته های از فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته. تا برنامه بعدی و فیلم مستند دیگر، شب و روز شما بخیر. سپاس از همراهیتان.